السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. نن د زیارت ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 14مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 8 بجې، افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه شعیب زاده.
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه سیاسي ګوند پیپلز پارټي ویلي د پخواني صدر آصف علي زرداري او د وزیرستان د قومي اسمبلی د نیول شو غړو علي وزیر محسن داوړ په اسمبلی کې د حاضرې به بیا غوښتنه کوي. اخوا د پی ټی ایم یو وکیل طارق افغان ویلي د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه به د راروان ګل دور زنه پیلېږي.
په پاکستان کې د اعلی عدالتونو د دوو قاضیانو خلاف سباله سپریم جوډیشل کونسل د هغې خلاف د جوړو شبو مقدمو اورېدنه کوي. د پاکستان د وکیلانو یو اتحاد وایي د ججانو خلاف مقدمې په بد نیت جوړې شوې دي او د دې خلاف به په ټول ملک کې سباله احتجاج کوي.
د کرغستان په سرخار بشکک کې د روس او چین په مشرۍ کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د شنګای همکارۍ تنظیم غونډه سبا پیل کیږي. په غونډه کې د صدر پوتین، صدر شي جنګ پینګ په ګډون د هندوستان او پاکستان وزیر اعظمان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي.
ګران اوریدونکو، په دې نیمه ګنټه خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالات باندې ریپورټونه او مرکه اوري، او د هغې وروسته به د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې د پاکستان په بجټ کې د عام ولس لپاره څه اسانتیاوي او څه چیلنجونه دي په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوند پاکستان پیپلز پارټي یو وار بیا د قومي اسمبلی په سپیکر غږ کړی چې هغه پارلیماني غړي دي د قومي اسمبلی غونډې ته راوبلل شي څوک چې دا مهال په بند کې دي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي د قانون او آئین له مخې د بجټ پاړه کېدونکي دغه غونډه کې په کار ده ټول پارلیماني غړي په اسمبلی کې موجود وي، ځکه په نوي بجټ کې نوي ټیکسونه لګي او د پارلیماني غړو حق دی چې په دغه باندې خپل رائے ورکړي. دا مهال د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري، د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو شمېر سیاسي مشران او د وزیرستان قبایلي ضلعو دوه پارلیماني غړي په جیلونو کې دي. بلخوا په بنو کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې و عدالت په د ګل دور زنه د وزیرستان قبایلي ضلعو د پارلیماني غړو علي وزیر او محسن داوړ د قضیو اورونه پیل کړي.
د پاکستان سپریم کورټ د یو مشر جج جسټس قاضي فایز عیسا خلاف حکومتي ریفرنس یا مقدمه باندې اوریدنه سباله په سپریم جوډیشل کونسل کې شروع کیږي. بلخوا د پاکستان د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د دغه ریفرنس خلاف سباله په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. خو دغه احتجاج یا هلتال په اړه د وکیلانو تنظیمونه هم د خپل منځه اختلافونو ښکار دي. د ریفرنس واکمن دغه ریفرنس واکمن تحریک انصاف تیر میاشت سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلو.
د قرغستان په سرخار بشکک کې د روس او چین په مشرۍ کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د شنګای همکارۍ تنظیم غونډه سبا پیل کیږي. په دغه غونډه کې د صدر پوتین، صدر شي جنګ پینګ په ګډون د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم برخه اخلي. د غونډې وړاندې صدر پوتین په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې د افغانستان په وضع او د ایران د ایټمی وسلو په ګډون به په یو شمېر نورو موضوعاتو هم په دغه غونډه کې خبرې اترې کیږي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 12 نور کسان په دې کې ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې دغه حملې ذمواري په سر نه ده اخیستې.
د امریکا سمندري پوځ ویلي د زیارت په ورځ خلیج عمان کې د تیلو په دوو سمندري ټینکرو د برید وروستو مرستې رسولې دي. په بحرین کې د امریکا سمندري پوځ ویلي دوی تر دغه دواړه ټینکرونه د یارې په حال کې د مرستو غږ شوی او دغه تر مخه دغه بریدونو ترمنځ د 1 ساعت وختو. د ایران سرکاري ایرنا خبري ادارې ته خبر تر مخه سمندري پوځ په دغه ټینکرو د برید وروستو د عملی سلور سلویخ کسان ژغورلی دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرې غوړې قدم اردوونکو خبرونه مو اوریدو. د لوبو تازه خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا وخت زو اسلام آباد ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوند پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې دی به یو ور بیا د قومي اسمبلی په سپیکر غږ کوي چې هغه پارلماني غړي د سبا د قومي اسمبلی په غونډه کې راوبلل شي. څوک چې دا مهال په بند کې دي دا وخت د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري د پاکستان مسلم لیگ نون یو شمېر مشران او داغي پارلماني غړي او د قبایلي ضلعو دوه پارلماني غړي په بند کې دي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پیپلز پارټۍ یو مهم غړي سید خورشید شاه ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو یوې ډلې د قومي اسمبلی سپیکر سره په یو ملاقات کې د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداري د نون لیگ خواجه صاد رفیق او د پخوانی قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر د قومي اسمبلی روانه غونډه کې د ګډون کولو لپاره پروډکشن آرډر ورکولو باندې خبرې اترې کړې دي. خو سپیکر اسد کیسر د دوی نه دې لړکې سوا غوښتې دي.
جتنے ممبر بھی نہیں ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر نکالنے چاہیے تو ہم نے خط میں بھی کہا. آج رفیق بھی ہے, دو ممبر اور ہیں فاٹا سے, ان کے لیے بھی ہم نے کہا ہوا تھا تو ان کا بھی ہے. آج شاید میڈیا نے کوئی ایسی خبر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے, جو ہم سے اس میں بات کی, دو ممبر جو فاٹا سے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ میں اس میں بے بس ہوں, تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی.
نن اسلام آباد کے جرنلسٹان سرا دا خبر و تروپ محال دیناوا چنن شاید میڈیا کی دا سے خبر راغلے دے چپکی دا کامی سمل اسپیکر پہ حوالے سرا ویلشیوی دی چی دا محسن داوڑ او علی وزیر پروڈکشن آرڈر جاری کولو کی دے بیوسه ده. نو دا سیسه خبر نشته د وچ سپیکر بیوسه نه وی, دا د استحقاق ته ولې چې سپیکر د حکومت نماینده نه بلکې د پارلیمان نمائندګي کوي. خورشیشا زیاته کړه چې نن دوباره به دوی د سپیکر سره ویني او د دې نه رستو به مونږ خپل آینده تګلارا جوړو. په دې موخه د پیپلز پارټۍ سېنټر رضا ربانی وینا و چې د پروډکشن آرډر په قانون کې غټه خبره ده چې د هر حلقې ایم ان ای یا سېنټر ته د موقع ورکړي شي چې هغه پارلیمان کې موجود وي او خپل کردار ولوبوي او د خپل حلقې نمائندګي دګي وکړي. د اوچ سپیکر د ایوان محافظ وی هغه ته د لړکې د رول سم احساس وی او دا احساس ورته هم وی چې د ټول سیمو نمائندګي پکار ده. ربانی زیاته کړه کچره د پخوانی فاټا لاهور او نوابشاه د اسمبلی غړي اجلاس کې موجود نه وی, نو بجټ غونډه کې بعد دوی د حلقې په ترقیاتی بجټ او چې کوم ټیکسونه لګول شوی دي او د خلکو د ستونزو په هړه به سو خبرې کوي. د اوچ زګړم چې د سپیکر په توګه به هغه خپل کردار ضرور لوبوي. د یو سوال په جواب کې ربانی وی
A crisis of the state ko se nikalne ke liye wahid rasta ye hai ki tamam adare jo hain wo apne diye hue hudood ke andar rehte hue apna kaam jo hai wo kare.
Chiriyasatta da hukume masale rawan de di no da de wahid hal da de chitole idare de pakhpal khpal hat ke danana usi da kum che da waq pa sahi mano ke pazdari na kigi aw za ganam che da idaro yani da mukannine adliye aw intizami tarmiyan za khabar ya tariba munasib wi یاد دی وی چې د خړ کمر پیخې نه رستو د پښتون تحفظ مومنت مخکخه مشران او د شمالي او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر دا وخت په پیښور بندیخانه کې بندي, او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداري هم تیر هفته قومي احتساب بیورو په خپل ولکه کې اغسته دي. بلخوا د نون لیگ غړي خواجه صاد رفیق هم د نیب په ولکه کې دي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام.
ګران اردوونکو, دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تاسو د هغه پارلماني غړو تفصیل واورئ د څوک چې دا وخت په بند کې یا جیل کې دي. په بنو کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې یوه عدالت کې به د روان ګل په ورځ یا د جون د میاشتې 18 نیټې نه د وزیرستان قبایلي ضلعو د دوو پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پر ضد د قضیو اورونه اپیل کی. د محسن داوړ ولی وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي طارق افغان نن وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې دوی د وړاندې نه د ضمانت لپاره خواستونه هم جمع کړي. تفصیل د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه په ریپورت کې وړاندې کړي.
دا مهال مرکزی اسمبلی کې د شمالي او جنوبی وزیرستان استاذ محسن داوړ او علي وزیر د پیښور مرکزی بندیخانه کې په جوډیشل ریمانډ حوالات کې دي او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن په خوانې عمومي سکتر ایاز خان اډوکیټ دیوته وای پیښه چون د شمالي وزیرستان خړ کمر کې رامنځته شوې و او دغه ځای سره نږدې بنو دي نو ځکه به عدالتي کاروایی هلته کیږي خو دواړه ملزمان ځکه پیښور ته راوړل شوي دي چې دا بندیخانه د بنو په نسبت زیاته محفوظه ده او جج ته داسې فیصلې کولو اختیار لري او د نوموړي نه مچ پښتنه وکړه په دواړو کمی دفی لګول شوې دي نو هغه وایي
د کی 122 122A د کی 324 د کی 506 دا پدې کې چې دا 193 دا پدې کې 193 ای دا پدې کې 148 دی 149 دی 34 مطلب د دفو د دوی سره چې ستانه د فی دی هغه په ټوله لګول
وای د دې دفو مطلب د ریاست په ضد فعالیتونه کول فوزی چک پوسټه باندې حمله کول عام خلک د ریاست په ضد راپارول او منظم کول او ورته نور تورونه شامل دي خو ملزمان حق لري چې د ضمانت لپاره عدالت ته درخواست وکړي او یو بل وکیل طارق افغان اډوکیټ وای پرون دواړو مرکزی اسمبلی غړو په وکالت نامه دستخط وکړي او نن لطیف افریدی اډوکیټ پیر حمید الله شاه اډوکیټ سنگین خان اډوکیټ او ما د ضمانت لپاره درخواست ورکو
د محسن داوړ او علي وزیر چې کوم دواړه د پاکستان د پارلیمان غړي دی وغه په جیل کې دي او ضمانت دغه حق دی نو دغه د ضمانت لپاره موږ نن په بنو انسداد دهشتګردي عدالت کې درخواست جمع کوو پاغي کې ولسم تاریخ ته پېښې د لپاره کې خو دو
بلخو ایاز خان اډوکیټ وای د دومره سختو دفو لګول لپاره به ریاست مجبوره وي چې په ولسم تاریخ عدالت ته قوي ثبوت نه وړاندې کی خو د په نظر دا به د ریاست لپاره مشکل کار شي او وای ک عدالت د دې ضمانت درخواست نه منزوره کونه د های کورټ کې درخواست جمع کی
چې حکومت ته پک سټیټ نوټس وشي بیا وکیلان دواړو طرف نه باس کی کو جج دا وګڼل شي او واقعي ضمانت اقدار دي ضمانت به ورکی کونی نہ بیا خارج کی بیا مونگا ہائی کورٹ تزو ہائی کورٹ چورنے کی بیا سپریم کورٹ تزو پتہ ضمانت باندھے کو بیا جگہ سپریم کورٹ نے ورکن سپریم کورٹ بیا مونگا دا ہوا چې کم اینٹی ٹیرسٹ ایکٹ کی کم قانون دی چیر دی یا کیس پر کم از کم ود ان ون منتھ بہ ڈیسائڈ کی گی بیا زمونږ دغه چې به یو میاشت کې بوځي تاسو شهادت راولې چې دې جرم کړی کو ثابت شو په سزا به کې او کو ثابت نه شو بری به
زیاته هر هغه وګړه چې تر سو په جرم نه وي ثابت شوی او عدالت ورته سزا نه وي اورولې هغه فقط ملزم وي او دواړه ملزمان د پاکستان د پارلیمان غړي دي او د قانون نه لارې د اسمبلی غونډه کې د ګډون حق لري خو د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری تر څنګ د نور یو شمیر غړو چې په مختلفو تورونو کې بند دي اسمبلی غونډه کې د شریکولو امر کړی دی خو د محسن داوړ او علي وزیر تر دې دمه اسمبلی ته د حاضرې دو امر نه دی کړی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
قدر من اردن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو خبر پښتونخوا خبرونه ده څنګه چې تاسو واورې ده چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې به تاسو د پاکستان چې کوم بجټ ته پاغه باندې د خلکو خبرګون او په دې د کاروباري خلکو خبرګون او د شانتي په دې بجټ کې د خلکو لپاره سړي د خبرونه اوریدل مهره وي اوس هم شمالي وزیرستان کې د غرزبندۍ سپاکل باندې یو رپورت وړاندې کو قدر من اردن کو تیر هفته د وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستان د پوز پوینا چې د یو ځمکني ماین په 14 کې د پوز درې افسران په شمول یو بل سپایي هم مجل شو دغه ورستو په دغه سیمه کې کرفیو یا غرزبندیز لګیدل دي او ځای خلک وایي چې د کرفیو د وجه نه بیا د تستون جوړې دي خو د پاکستان پوز وای چې د کرفیو د امنیت لوجه لګولې ده تفصیلی حال د ریډیو خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان خړکمر سیمه کې نن په 15 ورځ هم کرفیو یا غرزبندیز د فام لري د کرفیو یا غرزبندیز تر هغه وروسته په ځای کړی شوی چې په یاد سیمه کې د ایوی 14 پر مهال د فوج درې افسرانو په شمول څلور عسكر وژل شوی وو امنیتی سرچینې وای د کرفیو پر مهال په سیمه کې د پیښې برید کوونکو په ضد لټون عملیات روان دي. خو د سیمې ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه کرفیو له امله د سیمې تګ راتګ لارې او ټلیفونیک اسانتیاوې هم په بشپړ ډول سره تړل شوي دي. د خړکمر سیمې نه یو سیمه ایستن امان الله ټلیفون په کرښه وویل ټوله سیمه پوځي سرتیرو په خپله ولکه کې اخستې او سیمه ایز خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي.
اول پدې کې چې بام څول څه پناه ورسته د زینا چې څوک وتلې د زینا وی په خپل خاطو او جن بهر تدریم نه څه کور وځي شرم له کومه راځلې سره کې جن چې څه و زینا څنګه خاتین وړي دي.
د عوامي نیشنل ګوند شمالي وزیرستان سیمې جنرال سیکرټري خلیل وزیر اوویل کرفیو د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه په لوی د سیمو کې په ځای کې شوې ده او زیاته کړه قرض بندیز له امله خلک په سیمه کې د خوراک شاک نشټوالي ترڅنګ ناروغان هسپتالونو ته پرسهولو کې او د سکول ماشومان د زده کړو ځای ته پرسهولو کې غټ خان جوړ شوې دي. هغه اول د غسیمه کې خلکو موسمي سبزی کړلې چې برته رسیدلې او هغه د ځان اړېدو اندېښنې هم سر غند کړې.
شنا خوړه چې پوسټ نومته د بازار میران شاه سره په 10 کیلومتره شته د دغدینا شری کړی ته د اول د خړک امر پر رسیدې کړی ته دا مکمل داس ما سره کړی ونده دي. دا حالته انتهایی زیو تکلیف ساي د حالته نه را په دابنه نه مجبوروي چې میج به پرامن احتجاج وګ بیا دې میج دې نو ته وشای د حال په احتجاج نه پیږي. ټول ویډ کې سکولینا غزا کی چې دغه سره مریضونه چکین صحت ضرورت یې ان شي تیر کوله دغه سره سره دغه علاقې شي میج حالته سبزی کړلې دا سبزی دلنه شیرا سوالای دغه بازار نه چې کوم سامان دی ا دونته نشي تیر کولای ریشن ریشن غا کمی ته د دوی غا کمی ته د سکول د ویټ کې ټی ویشن څو خپل علاقې ته لاس غنه پر دې دمره پر سخته خو نو په هندستان ش کشمیر په کشمیر ش لگاولې دو نه په فلسطین او اسرائیل لگاولې دو.
د سیمینا ایو بلتن سلیم الله اول تر ضرب عذاب عملیات ورسته د بیر تخپل سیمې تستانه شوې دي خو هر ورځ مرګ ژوبلو کرفیو او د امنۍ سره مخامخ دي. هغه زیاته کړه دوی متر کوم پر دنه وړه حالات زغمی
روزانه کرفی وی روزانه مارګ وی روزانه جنگ وی حال کی سور دا پوز بزرګ ته نشي ارتلای حال ډیر په تکلیف تا روزانه دا خبرې دي روزانه دا کی سیدی ډیر ازو تا کر بلا جوړ کړی د پوچار د چنرا بان کو میرا خال دا برداشت نشي کولای حال ډیر په تکلیف تا رځه په تکلیف تر شو دی دینه په تکلیف تر شو ولته ججه ته خلک نه پرز دی 144 د پاله غولې وی خلک د معلومات نه وی چې د پاله کې دلی دو خلک روزي دایره کې ونسي ډیر خلک په تکلیف تر جوړای نه را دا تکلیف باندې.
خړکمر د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 45 کیلومتر لري لوی دی هغه سیمه ده چرته چې تیرې مې میاشتې په شپږمستا باندې د دزو پیښه را مېسته شوی و په اوس د دزو تور په پی ټی ایم لګولې وو او په دې سلسله کې د خامي پارلمان وغړی علي وزیر او محسن داوړ گرفتار کړي هم دي. پوزوی په یاد سیمه کې د پی ټی ایم پالویانو د دوی په ایوه پوستا بریټ کړي او په نتیجه کې 15 عسكر ټپي شوي خو پی ټی ایم دا دریز ردوي او وای پوز د دوی په پالویانو نه خپل نه غډزه کړي او دزو په نتیجه کې 44 کسان وژل شوي او تر دې تر زیات نور ټپيان شوي هم دي. پی ټی ایم د پیښې د به طرفه او آزادو پلټونو وغښته هم کوي. په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي کسانو لپاره صوبایي حکومت د هغوی کورنۍ لپاره 25 لکه او 10 لکه روپۍ امداد ورکول اعلان کړي وو. خو د سیمه تازه تر لاسه شوی راپورټونو تر مخه متاثره کورنۍ دغه امداد تر لاسه کېدو څخه انکار کړي او ویلي ترڅو علي وزیر او محسن داوړ نوې خوشی کړي سوي او هغوی په دې اړوند څه پریکړه نوي کړي دوی دغه امداد نه تر لاسه کوي. پاکستانی مطبوعاتو نن داوا کړي چې حکومت له خوا د نامعلومه وجوهاتو په بنسټ دغه مرستې اودرول شوې دي. خو د سیمه انتظامیات چارواکي وایي دوی ته صوبایي حکومت له خوا نږدې یو کم شپېته میلیون روپۍ د مرستې لپاره تر لاسه شوی او دغه امداد متاثره کورنۍ کې ویشل کیږي. د انتظامیه دغه لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم او شناخت سرګند کړي زیاته یکړه نه کرفیو یا امداد په اړه نور پوره معلومات نه لري. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ 10 منټه پس په تاسو چې کوم د لوی خبر پښتونخوا خبرونه اورئ په هغه کې په بجټ باندې خبرې کوو چې په دې کې د عام ولس لپاره سدي سور ته اسانتیاوي ملاو شوې دي او څه په هغه باندې بوج اچولې شوې دي. په دې باندې به خبرې ترې کوم. سر بعد خبر پختونخوا د جیم چمبر اف کامرس مشر زاهد چینواری صاحب هم راځي. او اوس یو بل رپورټ اړخته ځو. په پاکستان کې د اعلی عدالتونو د دوو ججانو خلاف سباله د سپریم جوډیشل کمیټي به د دې خلاف جوړو شوو مقدمو اورونه کوي، او د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل په ټول ملک د احتجاجونو اعلان هم کړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد حکومتي ریفرنس باندې اورونه سبالا سپریم جوډیشل کونسل کې پیل کیږي، نو بلخوا پاکستان بار کونسل د دغه ریفرنس پر ضد ګرد هیواد کې د هلتال اعلان کړی دی. د سپریم کورټ بار صدر امان الله کنرانی ډیوه ریډیو ته وایي چې د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس په لړ کې د ګرد هیواد د وکیلانو سره لیدنې کړي. د کراچۍ بار کونسل هم سبالا د کیدونکي هلتال ملاتړ اعلان کړی دی. امان الله کنرانی بیا وایي سبالا به په ګرد هیواد کے احتجاج بھی
پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، وہ سب کا یہ فیصلہ ہے. کل بائیکاٹ بھی ہوگی اور عدالتوں کا بائیکاٹ بھی ہے، ہڑتال بھی ہے، احتجاج بھی ہے، اور بلوچستان کے وکلا جو ہیں وہ کل آ رہے ہیں، کل وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی دیں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ قاضی فائز صاحب بلوچستان کے ہیں اور ان کو آئندہ دو تین سال میں چیف جسٹس بننا ہے، تو ہمارے حق پر ڈاکہ ہے.
امان اللہ کنرانی وائی دا پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او ضلعی ایسوسیشن پریکړه کړې چې سباله به د عدالتونو څخه بایکاټ کوي او هړتال به وي، او د بلوچستان وکیلان هم سباله په دې هړتال کې د ګډون د پاره اسلام آباد ته را روان دي او د سپریم کورٹ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. هغه وایي د بلوچستان وکیلان ګڼي چې د قاضي فایز عیسا تعلق د بلوچستان سره دی، او هغه به په راتلونکو کلونو کې د سپریم کورٹ مشر جج هم جوړیږي، نو دا ریفرنس د بلوچستان په حق یو ډاکا ګڼي. که څه هم د پاکستان بار کونسل صدر وایي چې د ګرد هیواد وکیلان د دوی سره سباله کیدونکو هلتال کې ملګری دي، خو بلخوا د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو په دې اړه احتجاج کې د ګډون نه انکار کوي. لاهور کې هم دوه ډلې مخې ته راغلي، چرته چې د پیپل ګوند او مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو وکیلانو د هلتال ملاتړ اعلان کړی، خو ځلی بار په عدالتونو کې د پیش کېدو اعلان کړی دی. د غرنګ کراچۍ کې هم یوې ډلې د هلتال څخه لا تعلقي اعلان کړی. د هلتال مخالف وکیلان وایي چې انصاف ټولو له پکار دی، موږ د وکیلانو استازي یو د ججانو نه. د سپریم کورټ بار سیکرټري عظمت الله چودھری وایي باید چې قانون خپل لارې خپلولو ته پریښودل شي.
سارا ملک جو ہے صاحب میں سے گزر ہے، پولیٹیشنز کا بھی ہو رہا ہے، جنرل پبلک کا ہو رہا ہے، بیوروکریسی کا ہو رہا ہے، اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ فوج کا بھی ہو رہا ہے، تو ہونا چاہیے یہ پروسیس کو چلنے دیں.
ہغوائی دا وقت کرد ہیواد کی دا سیاست مدارانو، پوزیانو، افسرانو او عام وگڑو احتساب کی گی، او ججان ہم دا دین نظام برخدا. سپریم جوڈیشل کونسل دا ججانو پر ضد دا راتلون کی شکایتون لپارا جوڑا یو آئینی ادارہ دا چی مشری دا سپریم کورٹ مشر جج جسٹس آصف سعید کوسا کوی، او دا ہغا سر دا سپریم کورٹ دو سینئر ججان چی پکی جسٹس گلزار او جسٹس شیخ اعظم سعید شامل دی د دې غړی وی. د دې ترڅنګ د پنځه واړه های کورټ سینئر ججان هم په دې کونسل کې شامل وی. پر جسٹس قاضی فایز عیسا باندې لندن کې د موجود جائیدادونو خپل اساسو کې په بینه توګه د نخ کارا کولو تور لګولې شوې دی، او په دې اړه جسٹس قاضی فایز عیسا مخکې ورځو کې د هیواد صدر عارف الوی ته یو خط هم لیږلی وو چې پکې هغه دریس خپل کړو چې دغه اساسې د هغه د بچو او د خزي په نامه دی، او هغه د هغه د کفالت لاندې ندی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
غنردن کو دا ڈیو ریڈیو اوس هم د ماشومانو د مزدورو یا چایلډ لیبر پاک رپورٹ تاسو وړاندې کو. قدر من اردن کو د نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکون کې دارو پاکستان کې دننه بیا چې کوم اداري دي د ماشومانو د حقوقو تحفظ، هغه په پاکستان کې د ماشومانو د کارکونکو ماشومانو په زیاتېدونکو شمېره اندېښنې ښودلي. تفصیل بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د مزدورانو نړیوال سازمان یا ILO په نړۍ کې د 1.25 میلیونه نه زیات ماشومان خواري مزدوري کوي، او زیاتوي په دوی کې د زیاتره ماشومانو نه په ډیرو کمو پیسو زیات کار اخیستل کیږي، چې زیاتره پکې په داسې خطرناکو ځایونو کې هم کار کوي چې د مرګ او جوبل کېدو سره مخ کیږي. د پاکستان د سرکاري شمیر شمیرو تر مخه د مزدورانو څلورمه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې د 2 کالونه هم کم دي، او په دوی کې اکثره د خښتو په بټو، کارخانو، مصري خانو، ورکشاپونو، کورونو، پټو د قالینونو او اپریشنونو یا جراحي د سامانونو په جوړولو کې کارونه کوي. په پاکستان کې د خواریکخ ماشومانو په اړه څه کرا حکومتي شمیرې نشته، خو په امریکا کې د بورجن پراجکټ په نوم د ماشومانو د حقونو او ژغورنې اداره د کال 2018 د شمیرو لمخې وایي په پاکستان کې تر 2.5 میلیونه زیات خواریکخ ماشومان دي چې پکې 1.5% هلکان دي او له کلیوالو سیمو څخه ښارونو ته د خوارۍ لپاره ځي. د پاکستان صدر عارف الوی سخ کال د مارچ په میاشت کې د ماشومانو په اړه په ملي کچه د سروې پرانیسته کړي چې له لوري به د هغه ماشومانو چې عمرونه یې تر 14 کلونو پورې وي او مزدوري کوي کره شمیره او د کار چاپیریال معلوم کړي. د مزدورانو د سازمان د بنیادي حقونو د څانګې مشرې بیټي اینریس وی او ای ته ویلي په وروسته پاتې هیوادونو کې ماشومان د مزدورۍ په ډیرو بدو حالاتو کې ګیر دي. نوموړی وایي
According to the ILO's standards, the worst forms include child labor that is
د مزدورانو د نړیوال سازمان د معیار تر مخه د مزدورۍ تر ټولو بده د ماشومانو مزدوري ده چې د هغوی صحت او ذهني وده ته لوی زیان رسوي. په دوی کې د ماشومانو په زور تختول او د هغوی نه په زور کار اخیستل هم یو ناوړه کار دی او هغوی نه په جنگونو کې هم کار اخیستل کیږي. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د 2.5 میلیونه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې زیاتره پکې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي، چرته چې د غربت کچه د نور پاکستان په پرتله لوړه ده، ځکه په دغه سیمو کې اکثره کورنۍ مجبوره دي چې په خپلو تنکو ماشومانو هم کارونه وکړي. ملګری ملتونه وای د رغبې په حساب د پاکستان تر ټولو غټه صوبه بلوچستان کې د زیاتې غریبۍ له امله د خواریکخو ماشومانو شمیر هم زیات دی. په بلوچستان کې د مزدورانو د نړیوال سازمان یا ILO استازي سلطان خان ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې شاوخوا 10,000 ماشومان د غریبۍ له امله مزدورۍ ته اړ دي. د په وینا د ماشومانو د حقونو او ژغورنې لپاره قانونونه شته خو عمل پې نه کیږي. د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی وای په ماشومانو کې د مزدورۍ لوی علت غریبي ده چې د ایالت 80% خلک د غریبۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. په صوبه کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې سحر مشر حافظ رحمت خان وای یوازې په کوټه ښار کې د 10,000 نه تر 12,000 پورې ماشومان خواري مزدوري کوي چې زیاتره یې داسې سخت او خطرناک کارونه دي چې ملګری ملتونه وایي باید ماشومان یې ونه کړي. د خواریکخو نړیوال سازمان وایي هر کال نږدې 2,000 ماشومان د کار په مهال خپل ژوند هم د لاسه ورکوي او د کار په وخت د ناروغه او جوبل کېدونکو ماشومانو شمیر ډیر زیات دی. د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی وایي د دوی حکومت په راتلونکي بجټ کې د ماشومانو د پرمختیا د هغوی د زده کړو او بېکوره ماشومانو لپاره یو شمیر اقدامات وړاندې کړي دي چې په عملي کېدو سره به یې ماشومان د خواري مزدورۍ نه خلاص شي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
گران اردن کو دلویا خیبر پختونخوا خبر بنه کې درته زه محمد اکرام سلم شوایم. پاکستان کې دا وخت په د نبی مالی کال په بجټ باندې بحثونه روان دي چې په دې کې د عامو خلکو لپاره څه دي. هر هغه سړی په هغه برخه باندې سوچ کوي چې د هغې له کبله په هغه باندې اثر غورځېږي. د مثال په توګه که سرمایه کار وي هغه به ګوري چې دته په ټیکسونو کې کم رعایتونه ورکړل شوي دي او که نه او که نه ټیکسونه پرې لګولی شوي. غریب سړی دې ته ګوري چې د هغه لپاره پکې څه اسانتیاوې شته دي او که نه، زراعت لپاره پکې څه شته او که نه، او آیا په عامو سامانونو باندې ټیکسونه لګولی شوي دي او که نه، څه به ګران شوي وي او په څه کې اسانتیاوې ورکړې شوي دي، او په کومو ځایونو کې یو عام سړی دا ویلی شي چې دې کال کې به هغه ته لږه ډیره اسانتیا وي. په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. کم بجټ چې وړاندې کړل شوی دی ځینې خو ډېرې خبرې دي چې د شمیرو دي، یعنی د او یو کربو روپو بجټ دی. په دې کې د ترقیاتی منصوبو لپاره خوښه 950 ارب روپۍ دي، د دفاع لپاره خوښه 1.5 ارب روپۍ دي، او د دې نه علاوه په یو شمیر مدونو کې ټیکسونه هم لګولی شوي دي. د ټیکسونو چې کومه پوره تخمینه ده هغه 15,550 ارب روپۍ ده. دا تقریبا 15% زیاتوالی دی. د دې نه علاوه د سرندکاران چې په کومه خبره احتجاج کوي هغه دا دی چې حکومت په سیلز ټیکس مت کې په ټیکسټایل، ګارمنټس، سرجیکل او اکسپورټس باندې چې کوم مراعات ورکړي وو هغه واپس اخیستلی دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو چې د مطلب سره صنعتکاران د څومره چیلنج سره مخ کېدای شي. موږ سره به د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز صدر زاهد چینواری صاحب په دې باندې راځي خبرې اترې به کوي. او د دې نه علاوه د بجټ خساره هم ورکړل شوې ده چې په دې باندې به هم باس کوو چې کومه خساره ده دغه به حکومت د کم ځای نه پوره کوي. موږ سره په دې پروګرام کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ د اقتصادیاتو د چارو پروفیسر میراج الحق صاحب پاول کې راغلی دی. میراج الحق صاحب تاسو ته سلم شوایو، په خیر علی. ډیره مننه میراج الحق صاحب په پروګرام کې د موږ سره د برخه اخیستو. وړاندې هم تاسو موږ سره په بجټ باندې خبرې اترې کړې دي. تاسو به دا بجټ کتلی هم وي، بحثونه به هم پر روان وي، خو په مجموعي توګه باندې دې بجټ ته تاسو د یو اقتصاد پوهه او د ماهر په حیث باندې څنګه ګورئ، او موازنه یې د تیرو وختونو د بجټونو سره څنګه کوي؟
جی کرام صاحب، مننه. تاسو خو په خپل سمری کې کوم چې اختصار سره تاسو کوم شماری دي غټې غټې شمارې چې هغه څو والیوم دغې څومره دی او دغې خسارات څومره ده او دغې ریونیو ټارګټ، یعنی ټیکسونو په مت کې چې حکومت خپل ځان ته ټارګټ وښودی دی چې دومره به مونږ 5,550 بلین روپۍ دغه شانتې تاسو د اضافي ټیکس خبره پکې وکړه، او ډیولپمنټل بجټ چې دی تقریبا 950 او دغه شان دفاعي بجټ 1,750 غټې غټې کوم شمارې چې وي هغه تاسو د اوریدونکو مخې ته کېښودي. خو ستاسو سوال دا دی چې یاره د یو عام وګړي لپاره چې کوم اکنامک یونټ دی چې په کې یعنی صارف دی کوم چې روزمره استعمال چیزونه تاسول چې ورته مونږ وایو هغه استعمالوي، او دغه شان پروډیوسر دی چې هغه پیداوار یونټس دي فرانس دی یا پروډیوسر ورته وایو، دغه شان انویسټر دی کوم چې سرمایه کار دی، او دغه شان تیغستونکي او خرڅونکي دي ته مونږ اکنامک یونټس وایو. په بجټ کې د عام وګړي لپاره د اکنامک یونټس لپاره څه انسینټیو دي، څه رعایت دي، او د هغې لپاره کومې اسانتیاګانې دي، او یا آیا د هغې لپاره په دې کې مشکلات دي؟ نو کو تاسو چې کوم خبره وکړه اولی خودار چې د عام وګړي د فارق کو هغه تعریف ته کو هغه پیداواری یونټ ته او کو هغه اغستون کې د کار خرچون کې د کار سرمایه کار دی دا غیره پاره خود تیر شو بجټ په نسبت باندې خدا دا چې په دې بجټ کې اضافي ټیکس چې نه هغه سیوا دی دا غی د سټټیسټکس تاسو مخې ته ځدم چې د 1500 او 2000 اربو اضافي ټیکس نوې ټیکس لګولای شي له کوس پر د اکونومیک یونټ کې موږ صرف تل راشو نو پاره کې چینی چې دی سی ان جی دی سیمنٹ سیمنٹ هغه شان کوکینګ ایل دی او مشروبات دی نو شانتي پاره کې چې کوم ریډی میډ فود دی یعنی چکن او دا شانتي نور مټن وغیرہ کوم فیک چی او خشک دود دی پنیر دی او منرل واټر دی نو پدی والی هم حکومت چې نو پاره باندې ټیکس لګولې دا چې مټنه کې تقریبا 10% پورې پاره کې اضافه شوی دی نو یو عام ساری پانه خو ښکاره خبره ده کله چې نو ټیکس لګي ا دا ریسره د کم دروزمره استعمال شي باندې خاص کر کوم چې ما ذکر وکړو چې چینی سی ان جی د سیموتی کوکینګ ایل دی مشروبات دی او دا شانتي دود دی یعنی پای او منډه ورکړه نو ښکاره خبر ده چې دا غي کم پرچیزینګ پاور چې د قوت خرید دی هغه خو د دې سره کمیږي
حدیده کې تاسو پرچې نور خبرې خو به کو خو دغه ترازو تاسو چې کم اوچپیات کل یا پنیر کریم په دې باندې 10% درامتی ډیوټي دا د دینه علاوه چینی کوکینګ ایل په دې باندې هم دار سره غولې شوې دي دوه سيزونه دي چې بیا په دې باندې خلک په سوچ کوي چې د خلکو د اخستو طاقت هغه په ځای ولاړ دی کنه هغه بم سی واقعي چې دا هر څه په ټکسونه لګيږي او د دې سره حکومت په اوله کې چې دا بجټ کله راتلونه یو شمیره ډیره واضحه وچ پاغي باندې خلکو ډیر خلک کې دي چې هغه موږ خلکو ته به واضح هم کله چې انفلیشن یا د ګرانۍ شربه د یو لسنه تر د 13% پورې وي او موږ خلکو ته دا هم ویل چې دا دې مطلب دارې چې یو سیس په 100 روپۍ نو په یو کال کې د هغه بیا د یو لسنه تر د 13 روپو پورې به دا زیاتیږي لکه یو سیس په 100 روپۍ د دابه یو سلو یو لسنه تر د 113 روپو پورې چې هر څه دومره ګران شو په دې باندې اضافي ټیکسونه مولګي نو بیا به څومره دا د خلکو مسلې سیوا کوي
جی اکرام صاحب تاسو بالکل ډیر ښکارا ټکو کې او ډیر آسان ټکو کې تاسو دا غي تشریح وکړه اصل کې کو تاسو خیال وکړي د مخکنه د زمونږ اکونومي چې دا نه خطر ده چې پاره کې دې زیات انفلیشن مخکې چې 50% او تقریبا 10% ته 9.5 یعنی نه 10.5% ته چې د نه هغه څه دلې دي دا شانتي چې کوم انویسټمنت سرمایه‌کاری کوم شوی دا غوښنه د روزګاری هم پورا هدف پورې هغه سیوا ده یو مسله ده او په دې حالاتو کې د مخکنه چونکه کوم چې د روپۍ قدر او هغه د روپۍ د ډالر په مقابله کې د هغه قدر کم شوی دی دا غي چې سره محکم کوم چې امپورټډ د بهر نه اغستون کې شوی دی دا غي قیمتونه کې اضافه شوی و نو کوم چې سره سره نوې ټیکس راځي او خاص کر د عام استعمال او د روزمره استعمال په شیزو باندې نو ښکاره خبره ده چې د انفلیشن تاسو کوم ذکر وکړو چې هغه په دې وخت کې تقریبا نه 10% ده نه هغه تاسو بالکل صحیح خبره وکړه چې هغه د 2000 د 10% پورې هغه پلیشي او کله چې انفلیشن تاسو څنګه خبره وکړه چې پر اوس کال یو شی په سلو په ونه هغه سکال په یو سل 2000 نو ښکاره خبره ده چې هغه تقریبا 2000 پورې د سارت کنزیومر پرچیزینګ پاور چې موږ وایو قوت خرید کې نه هغه کم شو او کله چې هغه کم شي دا غي سره دا غي نامینل انکم دا غي آمدن سیوا کیږي نو ښکاره خبره ده چې دا خوستون دي سیوا کوي دی عام وګړي په زندګۍ کې د دې سره ستون دي او دا غي سره دا غي مشکلات سیوا کیږي
ها ترته وې پروفیسر سیب چې یو لس فیصد نه تر د 12% پورې ګرانی برازي تنخادار طبقه په پاکستان کې ډېر زیاتره په هغي باندې هم د ټکسونو کلک براتوي خو چې د یو لس نتر د دولس فیصد پورې ټیکسونه راځي او په تنخادار طبقه باندې به ټیکسونه هم فرض کې لګیږي، آیا د تنخادار طبقې چې کومه د هغوی تنخواه ده په هغې کې به هم د دې په حساب سره هغوی ته تنخواګانې سیوا کیږي او کنه؟ لکه فرض کړه تنخادار 50,000 اخلي یا 40,000 اخلي او یو لس فیصد یا دولس فیصد ورته هر څه ګرانیږي، نو د هغه تنخواه هم په دغه حساب سره سیوا کړی شوی او کنه؟
جی تاسو په خیال وکړئ د ګریډ یو نه یعنی ایک ګریډ نه والا د 16 ګریډ پورې په دې بجټ کې چې حکومت کوم اناؤنسمنت کړی دا هغه تنخواګانې لس فیصد سیوا شوي.
ها
نو کو پرد کا اوس دی اوس وخت کې انفلیشن چې دی منګای چې دا هم لس فیصد ده، نو دې مطلب دا شو چې په ریئل ټرمز کې وته مونږ وایو حقیقي معنی کې دا هغه په تنخواه کې څه اضافه ونه شو. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو کو پرد کا د بجټ د امپلیمنټیشن نرسټو دې منځوري نرسټو انفلیشن نور هم سیوا کیږي منګای نور هم مخکې دی لکه دوه سو نه بیا لس فیصد پورې، نو دا هغه تنخواګانې لس فیصد سیوا شوي دي منګای یعنی انفلیشن دوه فیصد سیوا شو، نو په حقیقي معنا کې د هغه تنخواګانې د دوه نه د درې فیصد پورې کمې شوې. دی
صحیح
انفلیشن سره موږ هغه ایڈجسٹ کړو، نو په حقیقت کې مخکې چې هغه په 100 روپۍ باندې کم څه کېده نو هغه اوس په 200 یا 142 روپۍ باندې هغه هم هغه شی د خپل ضرورت شی اخیستی شي. نو لس فیصد کو اصلو کې لس روپۍ حکومت سیوا کړې او کو دولس دیالس روپۍ د هغې سره قیمتونه سیوا شو، نو بیا هم لکه دا ده چې تنخواهداره طبقه او خاص کر د 14 ګریډ نه چې لاندې کوم خلک دی نو د هغې چې کوم حکومت خو دا ده چې لس فیصد د هغې سیوا کړې ده، خو د هغې باوجود هم موږ دا ویلی شو چې یا خو د هغې په تنخواهګانو کې هېڅ اضافه نه ده شوې یا په حقیقي معنا کې دوه درې فیصد پورې
پروفیسر صاحب د کم ټیکسونه چې لګولې شوې دي او په دې کې دا اوس مونږ وړاندې هم ویلې چې کېده چې عام خلکو لپاره دا ډېر غټ فګر دی، په هغه شان بیا پوهېږي هم نو 15,500 روپۍ ټیکسونه دي، 350 فیصد دی کې زیاتوالی دی، شره د دې دومره سیوا شوې ده. ځینې خلک او چې کوم اقتصاد پوهان دي هغه دې ته ان ریئلستیک یا غیر حقیقت پسندانه هدف وای. حکومت په دغه ټیکسونه څنګه او د کومو ځایونو نه راغونډوي په داسې حال چې په پاکستان کې د ټیکس چې کوم جال دی نیخ په نیغه د خلکو نه ټیکسونه اخیستو هغه زیات شوی نه دی بلکې کم شوی هم دی په تیر کال کې؟
جی اکرام صاحب ستاسو سوال خپل ځګی باندې ډېر صحیح سوال دی چې آیا که مونږ د بجټ سایز ته ګورو چې هغه 1,200,000,000 روپۍ دي او دغه شان چې کوم د ریونیو ټارګټ وښودل شي د محصولاتو کوم ټارګټ چې دی هغه 5,550 دی، دته خیالي بجټ خو بعض اکانومست وایي چې مونږ د ملکي حالاتو ته ګورو چې څومره اقتصادي اکایانې دي هغه په لاندې را روانې دي انویسټمنت د شانتي کمټ سرمایه کاری دا کم ده، سیون چې د خلکو هغه کم دی او د شانتي بیرونی سرمایه کاری په ملک د نن چې کم سرمایه کار دي هغه کې دا څه اضافه نه کیږي او نو د څه په توګه سره هغه سرمایه کاری تر روان دي. نو په داسې حالاتو کې چې کله اکنامک گروت هم ډېر کم دی 2.3% چې د هغه زمون گروت دی په داسې حالاتو کې دا ټارګټ حاصلول یو خیالي خبره ده. خو که تاسو پرون د پرایم منسټر عمران خان صاحب تاسو سپیچ او د هغې متن وګورئ نو هغې خاص کر په دې باندې فوکس کړی دی، بلکې هغې دا خبره کوله چې کوم چې ایف بی آر چیرمین دی چیرمین یعنی شبر زیدی صاحب هغه وایي چې د هغې سره به ما او شبر زیدی صاحب به په دې باندې خاص فوکس کوو او په دې باندې به مونږ کار کوو چې ایف بی آر کې مونږ سټرکچر ریفارمز راولو او هغه د دې جوګه کو چې ټیکس نیټ هم سیوا کی ټیکس ریټ هم سیوا شي او کم ټارګټ چې موږ خو د 5,550 بلینه نو هغه دا وی چې تقریبا د 10,000 پورې په خلکو کې ستات ته او پوتنشل ته کان وی کې دی خو الا کو ویل خی او ای بی آر کې دا چې سری فارم راشي هغه کار وکړي نو دا ټارګټ حاصلولی شي. اوس دې ته کاتل اکرام صاحب حکومت خو خپل مخې ته یو ډېر غټ ټارګټ خو دی ری اکانومسټ تاسو چې خبر وکړه د ډېر خلکو خیال خدا دی چې دا یو خیالي بجټ من دې ته ویلی شو چې ریئلسټک نه دی چې تاسو کوم لفظ استعمال کو خو دا چې حکومت خپل ځګی کې دا یو کلیم دی او دا غي دعوه ده چې انشاءالله موږ دا ټارګټ کې نه راسیدو. اوس کاتل یو فرسٹ کوارټر ته تقریبا پته ولګي چې کم د دې فیس کې دی یعنې د دې چې کم مالیاتي کال دی د دې په اولی کوارټر کې درې میاشتو کې حکومت خپل ټارګټ حاصلولی شي کنه.
منګ سره اوسېږئ پروفیسر میراج الحق صاحب زمنګ سره د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز په خوانې صدر او د چیمبر د ټیکس کمیټه مشر هارون شینواری صاحب راغلي دي. هارون شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې سلم شو یو په خیر راغلي.
وعلیکم السلام
بخنه واړم زاهد شینواری صاحب. زاهد شینواری صاحب بخنه واړم ما نه غلطي وشه سلم شي تاسو وایو زاهد شینواری صاحب خیر علي. ها زاهد شینواری صاحب بجټ چې کوم وړاندې شوی دی دا غي تفصیل هم اوس راغلی دی په مجموعي توګه باندې د چمبر د پاره د صنعتکارانو د پاره د کاروباریانو لپاره په دې کې خه خبرې سي دي او نیگیټیو یا ساسو لپاره منفي خبرې سي دي.
ګوره جی دیکھیے اول به د دې لګی چې کومې ښې خبرې دي کاروباري او صنعتي او تجارتي خلکو لپاره هغه به تاسو ته زه لګې په ګوته کړم.
حاجی
او هغه دا دي چې ټیکس رجسٹریشن چې دی هغه ډېر آسان کړو دې باندې به ډېر وخت لګېده او دې کې به ډېر کاغذونه لګېده هغه یو زموږ همیشه لپاره یو مشکل و. بیا چې کوم ټیکس ریټرنز دي د هغې تعداد یې لږ کم کړو لکه موږ چې کومې ګوشوارې جمع کوو هغې تعداد چې دی هغه څه کم شوی دی. او دریم خبره دا ده چې یو موږ سره ټیکس یو سیستم و چې هغه په ایزمپشن بیسډ و هغه ته به پریزمپټیو ټیکس رژیم وي چې په اندازه باندې به بس دی یو ځل ټیکس واخستو نو هغه به فاینل لایبلټی به و بیا به هغې نه پس هغې باندې څه ټیکس به نه و. موږ تاجرانو باندې و خو بیسیکلي موږ چیمبر آف کامرس او کاروباري طبقه په هغې باندې اعتراض و چې بھائی دا ټیکس ته په انکم باندې که یو سړی ګټه کوي نو انکم ټیکس ته والی که یو سړی ګټه نه کوي نو مې ته الی خدا په ایکچوئل باندې په حقیقي تور باندې چې کوم آمدن دی په هغې باندې ولګوئ په اندازه باندې نه دی په کار. نو هغه هم دې ځل په دې بجټ کې ختم شو صرف ایکسپورټرانو لپاره پاتې شو او هر څه لپاره ختم شو که هغه ټیکداران دي که هغه مثلا امپورټران دي. نو دا په کې یو درې څلور که تاسو ګورئ نو دا په کې ښه خبرې دي. په دې کې مشکلات چې کوم دي کنه هغه ځیری هغه زموږ دپاره نه صرف بلکې عامو عوامو دپاره او خلکو دپاره او دکاندار مزدور دپاره تنخوادار دپاره ډېر زیات دي. هغه کې یو خدا ده چې کوم انکم ټیکس کوم حد و کنه چې د ټیکس لیمټ چې بهي ته به ټیکس ورکې کنه به ورکې هغه 50% کم کړو 200 لکو نه 200 لکو روپو ته راوست. او څه چې دي هغه نان سیلری کلاس چې دی هغه 100 لکو روپو ته رالو بغیر ته مطلب چې ته ملاقات نه کوي خو ستا کوم انکم دی وړو کې ډېر. نو په نن سبا وخت کې چې کومه ګراني ده بیا کوم مشکلات دي نو دا لیمټ ډېر زیات کم شو دا هدي او تغیر را کم کړو مطلب چې ټول خلک په لیمټ ټیکس نت کې راوځي
خدارته وي چې شپږ لکه فرض کا د 200,000 نه شپږ لکه تراکوس کړی شو په دې باندې به سمره وي پرسنټیج په حساب سره
دا مخه 200,000 روپے او 200,000 نه زیات باندې به ټیکس لګي دو دینه کم باندې بنو دا شپږ لکه تر کم کړو
سمره به پی
او دې کې چې په کال کې کنه
او کا د ټیکس پرسنټیج د سی یو رف فګر سمره به په دې باندې لګي
هغه جی دا څه دی چې اولنی کوم دې کې یولس سلی کنه
ها
لکه دې کې چې دې کې شپږ سلی به او سی یو سلی مکرې 200 چې دې شپږ سلی کده هغه باندې خو 2000 روپۍ شپږ لکه نه 200 روپۍ باندې 2500 روپۍ دي بیا چې دینه لږ زیات شي هغه 400 روپۍ ته راشي نو بیا په دې 5% ته بیا داسې 10% شي اخر کې دا چې دې 15% پورې راشي
پوه شم صحیح
ده که 500 روپۍ نه زیاته مدن لري نو بیا هغه اخر کې 15% ته لاړ شي
صحیح.
نو دا سلیب چې دې دا رقم کړو ټیکس ریټ یې زیات کړو نو دا چې دې یو خدا خبره ده بل دا دي چې ټیکسونه یې چې دې په دې کې کتا سوګورې دې څنګه اندازې سره 14 ارب روپے ٹیکسونه په دې کې لګیدلې 1400 ارب روپے نو موږ دا غنو چې دا 1400 ارب ټیکسونه ډیر زیات او دا په یو لحاظ سره چې دی یو خو اف بی آر دا ټارګټ پوره کولای نشي دا ټیکسونه راغونډولای نشي کاروبارونه ډیر خراب حالت کې دي تیر یو کال کې کاروبارونه ډیر ډاون دي انډستری ودرې دا ډیر کمزوري روانه ډیر کارخانه بند شوې یا دوه درې شفټونه دوه شفټونه رااله کارې کم کړې ده نو دې حالاتو کې چې دا ټارګټ ډیر زیات دی بل دا ټیکس چې دا په مالدارو دی دا وی چیرمن سیبم دا بی آر چیرمن دا بیان ورکړو چې دا ټیکس چې دا په غریبونو دی لګیدل دا په مالدارو لګیدل دی او موږ یو قسم نوای ټیکس نه دی لګولې انای کې د دې چې کوم ممبران دي نو دا غي بیان دا دی چې 250 ارب روپې ټیکس دی انکم ټیکس لګیدل دی 250 ارب سیلز ټیکس لګیدل دی او 70 ارب کسٹم ډیوټي لګیدل دی دا د اړخ خپل بیان دی سٹاف بیان دی هو حقیقت کې کته سو ګره 300 ارب شدید دا د کالمو سره خساره ده دا بم پوره کوي او بل ټارګټ چې کوم 5555 ارب روپې ښه دی 5000 ارب نو هغه کته سو ګره 9000 ارب الته چول غواړي نو دا 1400 ارب یو 1400 ارب ټارګټ ده
زاهد چنواری سه زما اصل کې
یو او یو سیستم ده ان ډایرکټ سونه دي او د زور بهر سړی دا ورځي کار غریب دی کار مالدار دی کار 1000 روپو ولا دی کار 1000 روپو ولا دی بوج یو شانته ورځي په ټول
باندې زاهد چنواری سه په ان ډایرکټ سونه باندې خلک یقینا ډیر اعتراضونه کوي په دې کې غریب خلک ډیر زیات دا کیږي خو تاسو ویني زموږ په ذهنونو کې مزنه پښتن راځي چې لکه فرض کا سوک ګټه کوي او هغه د 15 کروڑ نه زیاتې غټي او هغه 15 ارب ته خوشارسيږي خو په ول کې په سلور چې شپګل کوي پاغه باندې د سمره پیسې ورکي خو وینې نه چې ملکونه هم په دغه ټیکسونو باندې چلیږي کچره مالدار خلک ټیکسونه ورکي او د ټیکس دا جال سیوا کیږي او حکومت دغه سیستم افیکټیو کوي موثر کوي نو سوینه چې حکومت او ملک د مشکلاتو د ستونزو نه غنی نشراوته
زه بالکل تاسو سره اګری کوم خو دې دا چې ان ډایرکټ ټیکسونه چې دی بل واسطه چې ورته وي دا ټیکسونه بوچ دی په غریبو په مالدارو باندې یو شان دی نو دا خه ټیکس نه دی ډیټا ریګریسیو ټیکسیشن یې او د دې ریشو چې دا د زموږ ملک او یا فیصد نه زیاته دا په خې کون کې په ډیولپډ اکانومیز کې په خو ملکونو کې دا 30% وی او 70% ډایرکټ ډایرکټ ټیکس هغه دی چې هغه په ډایرکټ په انکم باندې لګي او چې څومره د ګټه زیاتیږي او عمره ټیکس زیاتیږي نو دا غي بوج شوه مالا کو باندې او ډیرو ګټو ولا خلکو باندې راځي نو یو خو دا ریشو دا او دا زموږ په ملک چې او یا فیصد دا دی نو دی وجه د دې بوج بم عام خلک مز او لاندې طبقه خلکو باندې لګي بل دې ټیکسونو سو خلاف نه دی یو خو دې دا ټیکسونه چې دی هر سړی ورکی ځکه چې په بجلی بل کې او په موبایل کارت کې او په خوراکي سامان کې او په مالګه کې او په ایون کونډه خزه چې په بانک کې کوم هغه پنشن پیسې پرتی دا غي نام ټیکس کټ کیږي موږ دا وایو چې کوم خلک ټیکس ورکی کنه هغه ډېر په مشکلاتو کې دي هغه ته دومره زیاتې مسلې جوړې شوې دي دومره زیات هغه باندې کې سونه جوړیږي بلیک میل کیږي هغه ته هغه عزت نه ملاويږي او په دې وجه باندې خلک په ټیکس نت ترو کې نه ډېر زیات یریږي زوم سیشن سیستم یو هو ډېر پیچیده دی یو د دې ډېر زیاتې ګوښوارې لمبا چھوڑې دي چې اب تعلیم یافته سره ایم پی نه پوي دا څه آسان کول غواړي بیا په دې کې چې کوم بلیک میلینګ دی او هراسمنت دی د یاري والا دا شی به وستل غواړي نو بیا هر څوک ټیکس ورکول ته تیار دی دا خلک مني چې پاکستان خلک کول نه زیات خیرات ورکي نو چې خیرات ورکي هغه ټیکس به ولې نه ورکي
ها
ټیکس ورکول کې
کومه مسلې دي خامخ سره اوسېږي پروفیسر سب نه په داغي نظر مخلو پروفیسر مراج الحق سب تاسو ور دي خبره واوري دي او وړاندې منګم او تاسو په ان ډایرکټ ټیکسونو باندې خبره تر وکړلې خو سوینه چې د حکومت چې د ډایرکټ ټیکسونو کم نظام دی هغه کې اصلاحات ته ضرورت هم دی او ډیر کاروباریان داسې هم یي تاسو په نظر کې به مراغلي وي چې ټیکس ویډرز یعنی د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره خلک بیلابیلې طریقې استعمالوي حکومت څه کولای شي چې دغه خلک د ټیکس په جال کې راولي زه چې نوې شاته څنګه خبر
وکړم اصل کې ممکنه چې ترقيتي هغه مخوران دي باندې نو هغه ممکنه دي چې هغه ټیکس ورکړي د ټیکس نه بغیر دغه چې ملکي پرمختګ وکړي عوام کو فرض کړه روډ غواړي هغه هیلث سرویسز غواړي هغه ایجوکیشن غواړي سټنډرډ ایجوکیشن سټنډرډ یو خه معیاري هيلث سرویسز د چيت سوليات واري یو خه انفراستراکچر واري او یو خه انسټیټیوشن خود ګورننس واري نو هغه مو ته ټیکس کول پکار دي ان دې یو سټټیسټیک ده کو یو اکانومي دا واري یو موږ غواړي چې دا ری جی ڈی پی ګروث شپږ فیصد باندې غوړ وکړي نو کم از کم دا جی ڈی پی ریشو 25% یعنی 25% په کار نه دا ری د خام قوم په دوار 25% چې هغه ټیکس لګي خو اصل کې دا بده مرغه چې زائد شنواری سفر وکړه پاکستان کې چې ټیکس کم نظام دی دا تقریبا دی او یا 50% وی بلکې او یا نه بلکې 80% چې نه دا ان ډایرکټ ټیکسز دی او دا ریګریسیو ټیکس دی اصل کې ډایرکټ ټیکسز په کار دي ډیول کم چې کوم ملکونو چې په مقصد کړی دی کم چې ډیول کم چې دی فرست ورلد کنټری دی نو په هغه کې دا ریشو څنګه زائد شنواری څخه خبر وکړه چې دا کې پیتو نه دا او یا ډایرکټ ټیکسز دی او هغه ریګریسیو ټیکس دی نو اوس چې دی حکومت د زائد څخه خبر وکړه چې په دې بجټ کې حکومت چې نه هغه سری فارمز چې بنا هغه راوست دي بیا د فاره چې هغه کوم پروسیجر دي هغه اسان کړی دي او ما تاسو ته مخکې خبر وکړه چې پرایم منیسټر صاحب په اخیری خپل سپیچ کې دا ری کې دا هم خبر وکړه چې خاص کر زب په خپل باندې د ایف بی آی د چیرمن سره به کار کوم او په دې باندې څنګه فوکس شي چې کوم زمونږ ټیکس نظام دی د نت سیوا کو ډایرکټ ټیکس سیستم موږ راشو پروګریسیو ټیکس راشو او خلک په دې باندې موږ هغه د هغه ویلنګنس خلک شو کی هغه وخی چې په دې باندې کلیار شي چې هغه خپل ټیکس چې دی نه هغه او پی کوي او د هغه په ریټرن کې هغه په ترانسپیرنت طریقه سره چې دی هغه ته د هغه ریوارډ او د هغه ټیکټ او د هغه بینیفیټس
دا ریټنایزیشن اړیکې اخیری پښتنې راځو ډېر مهمه چې منګه په دفاع باندې خبرو وکړلې ډېر نه دي کړې په دفاع لپاره یو لسنیم سوا عرب ډالر خودل چې به دي خو په دې باندې زیاتره بحث نه کیږي ځکه چې دا یو غټ فګر وي او د دې د اډټ باندې هم اکثر ډېر خبرې کیږي سیمینې د پاکستان په بجټ کې دفاع ته کم پیسې زی او پاکستان خپل وای چې ګینه اډورسری زیات دي چې کم مخالف ملکونه دي هغه دې نه زیات لګوي خو سیمینې دغه سمره په دغه غریب ملک په ولس باندې یو بوج اچوي
اکرام صاحب کو تاسو د بجټ سایز ته ګورئ د دې حجم ته ګورئ نو هغه 2.2 بلیونه روپۍ دي نو زما په خیال سره د پاره لپاره چې کوم بجټ د هغه سپیسیفیکیشن شوی دی نو لسنیم سوا اربا نو دا ریزیبل دی او کومونګه
د ترقیاتي بجټ سره کمپیریزن کو مونږه که ترقیاتي بجټ سره کمپیریزن کو
جی جی ترقیاتي بجټ خو کو تاسو چونکه زمونږ ملک کې حالات ته ګوري چې په بارډر باندې ایکسټرنل او انټرنل ډېر زیات چیلنج دي نو په تاسو حالات کې زموږ په خیر سره دا هم یو ضرورت دی بلکې زه به دا وایم اکرام صاحب چې په دې اوس وخت کې موږ د نان ډیولپمنټل بجټ نشو ویلې بلکې دا هم په ډیولپمنټل بجټ کې راتلی شي ځکه کو تاسو خیال وکړئ د ملک د انویسټمنټ لپاره د هغې د پرمختګ لپاره د هغې د اقتصادي حکایانو د حکومت لپاره التا سکیورټي او التا د هغه چې نو پورا چې د نن کم سیستم دی سکیورټي خاص کر هغه ضروری ده
سم
نو کو پرس کا او مادې ته یو سپیسیفیکیشن نو یو الوکیشن کړی نو دا ری سره زموږ ملک دا تر خواله کوي او دا ری سره پولیټیکل سټیبیلټی راځي دا ری سره سکیورټي حالت چې نه راخه کیږي نو دا زموږ په خیر سره هم یو اکنامیک اکټیویټی سم ده او دا سره دا سینره دغه ټولنګ
دی ګاونډي واسطه سره
د موازنه وکړو نو دا په خپله دا یو ریزیبل ډېر
مننه راجل حق صاحب ډېر مننه زمنګ د پروګرام مخم په دې باندې سر تر رسیدګي تاسو د دواړو ځاهچین وارث به راجل حق صاحب تاسو دواړو ډېر ډېر مننه هم په دې باندې زمنګ د پروګرام سر تر رسیدګي زه محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم الله پامان